مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعت خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز درته هر کله وایم. نن د اتوار ورځ د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې بعد امریکا د ولسمشر انتخاباتو نتیجو په اړه تازه معلومات او ځانګړي راپورونه لرو. د دې ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم درته ځانګړي راپورونه لرو. یو څو سندرې هم اورېدی شئ، خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه واورو. دا خبرونه سره ټکی غیر رسمي نتیجې وای جو بایدن به د امریکا او شپږ سلویختم صدر وي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي او د پاکستان ډیموکراټک موومنت، د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي ترمنځ د اختلافاتو خبره رد کړي. دا خبرونه تفصیل دا ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن د امریکا ولسمشریز ټاکنو کې بری ترلاسه کړی و. اویا کلن بایدن د نومبر پر 8 د واشنگټن له وخت سره سحر 11 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر پر 3 ولسمشری انتخابات وشول، خو په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخست چې له بجې سلو ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ترامپ د 1992 کال را پدې خو لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې خوړه. د دې مخکې په 1992 کال کې بل کلنټن جارج ډبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ترامپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. پخوانی مرستیال ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن چې د ډلاویر ریاست سینیټر دی په ریکارډ کچا 1.5 میلیون رای ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې دا د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې د امریکا شپږ سلویختم ولسمشر په توګه وټاکل شي او د هیواد رای یو ځای کول لپاره به هلې ځلې کوي. بایدن چې مرستیاله ولسمشری ټیکټ یې کمالا هاریس ته ورکړې وه، که هر ریاست د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړي او ترامپ قانوني مبارزه کې ناکام شي، نو دوی به د جنوري پر 6 سوګن پورته کړي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د نومبر پر 8 د بایدن ګټونکو په توګه د اعلان وروسته بیان کې ویل چې ولسمشر بایدن سره همکاري ته سترګې په لار یو. د ناټو مشر یانس ټوټلبرګ هم بایدن ته مبارکي ورکړې او په ټویټر باندې لیکلي چې زه جو بایدن د یو قوي ملاتړ کوونکي په توګه پیژنم او د هغه سره نږدې کار کولو ته سترګې په لار یو. د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشل او اورسولا وان هم د بایدن ټاکنې وستایلې او د ترانس اټلانټیک اړیکو پیاوړي کولو غږ یې وکړو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ټویټر باندې لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر غوره کړی، جو بایدن او کمالا هاریس ته مبارکي وایي. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کمپاین چې د جو بایدن ته د ماتې منلو څخه انکار کړی په اریزونا کې انتخاباتي نتیجې چیلنج کړې. د نومبر پر 8 په مارکو کوپا کاونټي کې عالی محکمې کې درج شوې مقدمه کې تور لګول شوی چې په پولینګ مرکزونو کې د کارمندانو لارښوونې د ووټرانو رای خراب کړي. په دې کې ادعا شوې چې دا رای پایلې بدلولی شي. اریزونا یولس انتخاباتي رای یا الکتورل کالج لري چې ډیرو خبری رسنیو حتمی پایلې په دې لړکی ندی ورخړي. په پاکستان کې د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت دا امکان رد کړی چې ګینه د حکومت پر ضد تحریک لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامسته شوی دي. دا خبره د پی ډی ایم مرستیال مشر او د پیپلز ګوند مخکخ راجا پرویز اشرف پرون کوز دیر په چاکدره کې خبری غونډې ته کړی. نو موړي ویلي چې د ګوند مشر بلاول بټو با د پیښور جلسې لپاره له مالکنده د جلوس په شکل کې روانيږي. دا لا غیر ستوري چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو روانونه بي بي سي سره په امریکا کې ویل چې د ګجرواله په جلسه کې نواز شریف نیخ نیغه د فوج د مشرانو نه واخصل، نو دته یې د خبرې ټکان ورکړې وو. ورزنګ په پیښور کې د نومبر پر 28 جلسه کوي. پی ډی ایم د حکومت ضد تحریک چلولو ترڅ کې په ګجرواله، کراچۍ او کوټه کې جلسې کړې دي. مخالف ګوندونو ائتلاف له موجوده حکومت د استعفی ورکولو او په هیواد کې د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان پرون د پنجاب په حافظ آباد کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د اپوزیشن جلسو مقصد بلیک میلنګ کول دي او غواړي چې احتساب اداره ختم کړي، خو دوی به مقابله کوي. دا د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
کډمونکو تاسو د مشال رادیو د سحر خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی سس کوربه غل یازم څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د امریکا د ولسمشیرزو ټاکنو غیر رسمي نتیجې اعلان شې بي دي چې تر مخه جو بایدن ولسمشر و ټاکل شو په دې اړه تازه تفصيلات اخلو او تجربه هم کو د دوا رادیو همکار جنگیر خټک صاحب را سره له نیویارک ښار نه د ټلیفون په کرخه دی جنگیر خټک صاحب استړی مشه او تاسو په پروګرام کې هر کاله وای
ډیره مننه ګلایا ته تاسو ته اوریدم ته به سلامونه احترامونه
جنگیر خټک صاحب د سلور ورځو د اوګد انتظار روستو د ولسمشری د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې اعلان شوې او پاغي کې جو بایدن ولسمشر وټاکل شو او هغه د بریا وینا هم لږه شپه مخکې کړي د کلک درنو اردوونکو سره د معلومات شریکي
د شک دا چې کوم د جو بایدن ګټه چې کوم اعلان دی هغه وخت کې مخکې راغله چې کله د پنسلوانیا ایالت چې کوم ځای کې ډېر زیات سخت مقابله وا جو بایدن او صدر ترامپ ترمنځ اغل تک دا خبر واضح شولا چې دا دغه ریاست کې جو بایدن ګټلې ده د دې ریاست الیکټورل ووټس یعنی چې کوم دا امریکې الیکټورل کالج دی چې کوم دا امریکې صدر ټاکی هغه کې شل ووټونه دي چې کوم جو بایدن لپاره ډیر هغه تر اول ځنا 253 د الیکټورل ووټس وو او صدر جوړې دوه لپاره هغه ته 200 پکار یعنی اولس نور ورته پکار چې کله د پنسلوانیا ریاست دا نتایج مخې ته راغلل نو د جو بایدن چې کوم د الیکټورل ووټس چې کوم شمیره وا هغه 203 ته ورسېدل او بیا هغه نه پس نور خوب نم راغلل چې هغه نیواډا کې مو ګټل اریزونا کې مو ګټل نو اوس هغه تقریبا 290 ته رسیدلې ده او هغه اوس پاکتا د امریکای نو منتخب صدر دی ځکه چې هغه چې کوم باقاعده اعلان خو هغه وخت کې چې کله هر یو ریاست ته دې چې کوم ګټه ده هغه سرټیفای کی هغه باقاعده یو لکه یو سرټیفیکیټ باندې جاری کړي هر ریاست چې د ریاست کې کم کاندید یا د کم کاندید څخه پوزیشن او بیا هغه نه پس اګه الیکټورل کالج په دسمبر میاشت کې بکینی 16 دسمبر امکان دی چې په 16 دسمبر کې
صحیح
هر یو ایالتي اسمبلی کې بل تکینی او هغه تکې وبیا د نوی صدر فیصله کیږي
نو ته اغي پوری خو څه امکان نشته جنگیر خټک صاحب چې کوم اعلان وس شوې دي نو روستو په کې بیا بدلون د امکان و بي
کوری بدلون امکان ځکه وی چې همیشه د پاره ټاکنې یا انتخابات هغه وخت مکمل ګړل کیږي چې کله دوړ کاندیدان د هغه نتیجه ومني یعنی چې کم کاندید ګټي هغه ومني هغه خدایي خبر ته چمني چې کم کاندید بیلی هغه ومني او د امریکای چې کم سیاسي روایت دي هغه درلاندې چې کم کاندید بیلی هغه چې کم کاندید بریالي شوی دی هغه ته باقاعده ټلیفون کوي هغه ته مبارکي ور کوي او هغه نه پس بیا چې کوم دا ترانسفر اف پاور یا چې کوم دا نوی صدر راتلو د لپاره چې کوم تنظیمات وي یعنی اقتدار منتقلې د لپاره چې کومه پروسه ده هغه شروع شي نو تر اوسه پورې صدر ترامپ تر طرفه د دوه نتایجو مننه نه مکمل تور باندې فلحال د تختاری چغه انکار دی هغه او ورستا 100 ساتونه مسلسل خاموش دي 15 سات اول ما په لغی یو دوه ټویټ ټوئیټر د لارې څخه پیغامونه ورکړیو چې کم کې داسې هیڅ قسم تاسو غنه وا چې کم کې دا معلومه دل چاغه دا نتایج منلې دي او امکان دا دی چې لکه څنګه غي اول ځنه ته عدالتونو کې یو څو کیسونه مقدمه دایر کړی دي او دې امکان دا شته دي چې کفرز کې هغه خپل ذهن بدل نکړلو اور روانو د ودرو روزو کې کاغه دا فیصله اونکړه لا چې آیا دا د نتیجه مانی او کنه او کاغه عدالت ته ځي که فرض کې عدالت ته لاړلو نو بیا که فرض کې عدالتي څه حکم راغللو او هغه بنیاد باندې چې کم ځای کې عدالت کې څه ثابت شي یعنی که څه فراډ ثابت شي څه بېمانی ثابت شي او عدالت دا وایي چې تاسو ری کاؤنٹنگ وکړئ یا یو ریاست کې دوباره شمیره وکړئ داسې ریاست چې کم جو بائیڈن کا تبھی تو بیا خو پدو ٹاکنو باندھے تاگے آگے راضی زکر چھ آگے طرح خو بیا چکم دا بائیڈن چکم دا الیکٹورل ووٹس کی کاغو کے کم والے دمر راضی چگا دو سوا بیا نقت راضی تو ظاہری خبر تھا بیا ہم کسر نے جوڑی گی نو دا امکان خو فی الحال نشو رت کولے چھ ترسو پورے دا ٹرمپ دا نتیجہ نوی منلی
صحیح التا عمومی سو صورتحال دے کمنگورو زنی دا امریکائی رسنے دا خائی چھ دا جو بائیڈن سنگ چھ وٹاکل شو نو ډیر خلک واشنگتن تا پا نیویارک تا پا ٹائم سکوائر کے او پا نورو زینو کی رووتل او خوشحالین منزل پم این حال کی دا ٹرمپ الویان ہم وی راوتی دی او غوی دا وی چھ اغوی دا انتخابات نمانی
خبر درست ده لکه څنګه چې دا جو بایدن سره جو بایدن په لویان راوتی دي په امریکا مختلف اخاریو کې کاغه واشنگتن دی او کا نیویارک دی او کا لاس انجلس دی او کا شکاګو دی چې څومره لوی اخاریه تاسو ګوري هغه تل کې خلک راوتی دي او خوشحالي مناوي او بل طرف ته چې کم دا صدر ټرمپ په لویان دي هغه دې طرف هم داسې هغه راغلي دي چې هغه بهر راوتی دي صدر ټرمپ په حمایت کې اور گوری دا خو خیر زمانے دے خیال چھے فی الحال دو دا لکت غیر معمولی خبر نہ دا غیر معمولی خبر اب آگا اللہ بھی چھے کلا خدای ما کچرتا تھا جگڑا ہوشی یا تھا غوشی نو دا سے واقعات ندی شیوی ادھا کچھے کچرتا کیم کتا سو واشنگٹن کیو گرے نو آگل تا کہ ہم کئیو طرف تا جو بائیڈن پلویانو آگئی خوشحالی مناولا نو بل طرف تا ٹرمپ چکم پلویانو آگئی ہم ال تک موجودو اس جگڑا وغیرہ نوش والا ہر چاک پر جذبات اظہار اکڑا لو چکم دا جمهوریت برخه دا خدا دا چه را روان ارده که ترتو پوری چه سو دا ترامپ دا دو تاکنو نتیجه نوی مندلی ظاهری خبر دا چه دا تاکنو
دا یو تشبه وی جنگیر خطا صاحب یو آخری پختنه پا ویلمنگتن کی دا بریا وینا هم جو بایدن وکڑلا او وی ویلی چه دا متحده دا طول چکم دا هیواد په یو حساب سره ویشل شوی دی د دې رایو ځای کول لپاره به حالی ځلی کوي نو داغي مهمه برخه سوی د وینا
پوری وینا کې یو بالکل سیده ساده پیغام وو چې کم د هر امریکایي ته هغه دا وینا وا چې زه دا درست خبر ده چې زه په خپل ډیموکراټک ګوند سره تعلق باندې فخر کوم دا هم درست خبر ده چې ما ایز اے ډیموکراټک کاندید دا ټاکنې ګټلې دي خو چې کله زه صدر جوړ شم چې کله زه د صدرتی چوکۍ باندې کینم نو بیا به زه د امریکې صدر وم زه به هر هغه سړي دپاره کار کوم چې چا ما ته ووټ راکړی دی او که چا ما مخالفت کې ووټ ورکړی دی زه به دواړو دپاره کار کوم زه به هر امریکایي دپاره کار کوم او سره دا چې دا وخت کې چې کله مونږ یو داسې دي ته رسېدلې یو چې کمزې کې تریخوالې هم راغلی دی تقسیم هم ډېر زیات دی اوس وخت راغلی دی چې مونږ یو ځای کینو یو موټی شو او چې کم زمونږ مخامخ چې کم چیلنجونه دي هغه مقابله وکړو او دې دپاره ضروری ده چې زه خپل مخالف ګوند سره څومره ملګرتیا کولی شم هغه به کوم لکه هغه کافي یو داسې پیغام ورکړلو چې کم مقصد دا و چې لکه دا منل چې ملک تقسیم هم شته دی دا منل چې اختلاف هم شته دی ورسره دا پیغام هم ورکړلو چې دا اختلاف به هغه ختمولو دپاره هر یو هڅه کوي چې کم پریه سره هغه امریکایي قوم یو موټی کی او دې صورتحال له بهر راوباسي
صحیح
امید هوګه باندې دا پیغام چې کومه ډېر واضح هو
صحیح جنگیر خټه صاحب ډېر زیاته مننه مشال اډو ته وخت ورکو خوشاله او آباد سي او د خپل ځان ډېر خیال ساتي ډېر مننه
ډېر مننه ډېر مننه
کله مونږ درکو ل نیویارک خار نه د ډیو رادیو خبريال جنگیر خټک صاحب چې په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه سره تفصیلات شریکول چې جو بایدن به د امریکا شپږ اصل وختم صدر وي زو اسلام آباد ته چې د امریکا د نوی منتخب ولسمشر په اړه د پاکستان صدرز دی او د دې په اثرات سوي التسنګ ګوري. ترخان صاحب را سره د اسلام آباد ټلیفون په کر خدي. ترخان صاحب استر مو شو سار مو په خیر.
ډیره مهرباني سر شکریہ.
ترخان صاحب څنګه تاسو دا خبرې هم باولیدلې چې جو بایدن د امریکا ولسمشر وټاکل شو غیر رسمي نتیجې دي، خو په پاکستان کې په عمومي توګه د ټرمپ کومنګ پالیسي وګورو او اوس د ډیموکرات ګوند احتمال دي چې دا ولسمشر به سوګن پورته کوي په جنوري کې چې کله د ټولو نتایجو تصدیق وشي، نو څنګه ګوري دلته؟
خپل خبره به شروع کوم. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هغه ټویټ نه بیان چې نوې د امریکا نوې ولسمشر صدر جو بایدن په انتخاب باندې هغه ته او د هغه مرستیاله چې کوم ده هغه ته چې کوم پیغام لیږل دي د مبارکۍ، نو عمران خان دو شیانو ته اشاره کړی ده. یو خدا خبره کوي چې دی به نوې ولسمشر سره او د هغه انتظامی سره کار کوي، او دویم خبره دا کړی ده چې په افغانستان کې او په سیمه کې د امن لپاره به هم د امریکا سره د حکومت امریکا سره کار جاری ساتي، هغه ته به دوام ورکړي. دویم خبر عمران خان دا کړی ده چې د جو بایدن لخوا کوم یو نړیوال یو کانفرنس په پام کې نیول شوی ده وړاندې نه چې هغه د بدونوانه د کرپشن د غي خلاف دی وی چې دولت قومي تټکړی وی ټیکس غلا ده، نو په دې کې هم دی وی چې د غواړي چې جو بایدن سره او د غي تنظیمي سره د دې لپاره کار وکړي. نو دا دوه خبرې خو عمران خان په خپل چې کوم ټویټ کړی و چې کله د جو بایدن د بری دغه د ګټي اعلان شو، نو دا ټویټ کړی و تیر شپه ناوخته. نو دې کې یو خبره د پاکستان پالیسی تګلارا د امریکا نوې تنظیمي سره څنګه سپارې کې راغلي د خارجه وزارت کې دې شی ته دې بیان درو چې جاری کی. یو خبره دا ده چې د عمران خان په تیرو دوه کالو کې د حکومت ډونلډ ترامپ سره تعلقات شیو چې په اول کې د پاکستان او د امریکا تعلقات ډیر زیات خراب وو. تاسو وګورئ چې کله 2019 کال کې د اگست په میاشت کې ډونلډ ترامپ د جنوبي اسیا لپاره د افغانستان لپاره کومه پالیسي تګلارې اعلان کړې و، نو پاکستان باندې ډیر سخت باندې کې جواب مستعمل کړی و د پاکستان لپاره، تنقید هم کړو په پاکستان باندې وسلوارو ډرو سره د تعلقاتو الزام هم لګولیو، او د سره سره بیا هندستان ته په دغه پالیسي کې ډیر زیات اهمیت حتی چې د افغانستان په معاملاتو کې ورکړو. اغه یو کشیدګي و. دا تاسو وګورئ چې د جنوري په اولنۍ نیټه 2013 کال کې ډونلډ ترامپ د پاکستان خلاف یو ډیر سخت ټویټ کړیو، پاکستان باندې تور لګولیو چې دغه په نظر پاکستان امریکا سره ډونلډ ترامپ دا دعوه کړی و چې دوکه کړی دا $3.8 billion هغه چې پاکستان ته موږ تینځل سکال کې ورکړي، لیکن روسو بیا تعلقات ډیر زیات هغه کې پرمختګ راغی، پرمختګ وشو. تعلقات داسې نه چې نارمل حالت اوس هم دی، لیکن تعلقات ښه شوی په دې باندې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې یو رول لرلی وو، او ډونلډ ترامپ خوشاله. بیا داسې وختو چې ډونلډ ترامپ په یو کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره درې ملاقاتونه کړي، ځکه داسې نظر وو چې ډونلډ ترامپ د انتخاباتو وګټي، نو پاکستان د پاره آسانه دا وي چې کوم تعلقاتو کې یو بهتري راغلی او تیرو دوو کالو کې دا به جاری ساتي. لیکن اوس د پاکستان د پاره هم یو چیلنج دی چې څنګه تاسو ویل ډیموکراټیک کاندیډیټ کوم دی جو بایدن وګټله، اوس به یو نوی د تعلقاتو یو نوی چیلنج د پاکستان لپاره موږ څنګه تعلقات، ځکه اوس تعلقات د امریکا سره د پاکستان نارمل نه دي، اکثر بندیزونه چې ډونلډ ترامپ لګولو اپا ځای پاتې دي، صرف د افغانستان د سولې لامل لږ تعلقاتو کې بهتري راغلې.
همدي هغه ترازو طاهر خان صاحب چې د ډیموکرات او د ریپبلیکنز پالیسۍ کې هټي ذات توپیر دی، او بیا کوم ګورو د پاکستان او د افغانستان په اړه، نو آیا د دې پالیسۍ کې تاسو څه بدلون ګورئ؟ ځکه چې حالت د سولې خبرې ترې هم روان دي.
ګورئ د امریکا خو د جو بایدن او د ډونلډ ترامپ د امریکا نه د خارجي فوجانو د وستون په معاملې کې خو ډیر زیات فرق نشته. د جو بایدن که تاسو زړه بیانونه وګوره نو پاره یې دا خبره کړې ده چې به هم فوجان د امریکا د افغانستان نه د وستلو په حق کې دي، لیکن هغه دا خبره هم کړې وه چې ځینې ځانګړي ځواکونه هغه غواړي چې په افغانستان کې کس یو مشکل وي القاعده نه امریکا بار بار القاعده خبره کوي د فات خلکو دي څه ځواکونه هلته پرېښودل غواړي. لیکن ګوره دا خبره مهمه ده چې د ډونلډ ټرمپ د ډونلډ ټرمپ په وخت کې چې کله طالبانو سره معاهده وشوه نو هغه د هغه لکه د ډونلډ ټرمپ نه و، هغه د افغان د هغه د امریکا د حکومت د ریاست و طالبان نو هغه خو ګمان نه کوم چې څه ډیر بدلون به راشي هغه په ځای باندې پاتې شي. لیکن چونکه بین الافغانی مذاکراتو کې مشکل دی، جګړه روانه ده، داسې احتمال شته چې جو بایدن په پاکستان باندې فشار هغه ته دوام ورکړي او نور، لیکن د پاکستان لپاره لوی چیلنج دا دی. پاکستان غواړي چې د پاکستان او د امریکا تعلقات د افغانستان سره تړلي نه وي، دا مشروط نه وي چې په افغانستان کې نو پاکستانیان به کوشش کوي چې دوی امریکا سره خپل خپل اړیکې براه راست اړیکې خپل ډایرکټ تعلقات هغه ته ورکړي، لیکن دا خو افغانستان امن سره خو ډېر شیان تړلي دي. نو پاکستان باندې احتمال شته چې فشار هم زیات شي دا راتلونکي کې، لیکن نو پکې شي چې کله نوی حکومت د بتې یو نظر په اسلام آباد کې بدل شته. دلته داسې موږ خلکو نه اورو چې د پاکستان فوج او د پاکستان چې کوم سکیورټي اسټابلیشمنت وته وي ټول پکې دی او ځینې استخبارات هم پکې دي چې دوی نسبتا د ډونلډ ټرمپ د دغه په حق کې د جو بایدن په حق کې ځکه دلته دا سوچ دی د پاکستان په سکیورټي اسټابلیشمنت کې چې د جو بایدن سوچ دی هغه د امریکا د فوج او استخباراتو سره لګ قریب دی، لګ نږدې دی، ځکه چې موږ اوریدل چې د افغانستان په پالیسو باندې د امریکا چې کوم یا د دفاع وزارت یا نور دی هغه لګ اختلاف هم درلود. دلته دا یو خوشحالي په یو اطمینان وو چې جو بایدن وګټي نو کېدی شي د پاکستان د فوج او د اسټابلیشمنت او د استخباراتو دی تعلقات لږ نسبتا امریکای سره خوشي خبر دا وخت نه مخکې خبري دا توقعات یو مکتب شي چې کله نوی حکومت جوړیږي پالیسی لامیږي د افغانستان په اړه باندې رسمي په اړه باندې مده به نور شان ډیر روښانه شي.
صحیح ترخان صاحب ډیر زړه مننه چې په دې موضوع سره خبري وکړي، خوشاله اوسه او د خپل ځان ډیر خیال ساتي. کوم درو کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو، وس پره شو د ته چې د امریکا د روان کال په ولسمشي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن خپل سیال ریپبلیکن ګوند له نوماند ولسمشي ډونلډ ټرمپ نه وګټله. دا د جوزف بایدن دویم ځلو چې انتخاباتو ته ولاړو، خو دا ځل یې په هغه اسیالي کې بریالي حاصل کړه چې دیش کالونه د زیاتې مودې لپاره یې کوشش کاو. خو نو موري بعد د 2021م کال په جنوري کې په داس حال کې واک سمبالوي چې د کورونا وایرس جهاني وبا خبره ده او امریکایي ملت ویشل شوی دی. دا چې جو بایدن اسوک دی د مشال لري د خبر مرکزی سانګي د نو موري جون او سیاسي حالو زلته کتنه کړی دا چې ملي حمیرزاده درته وړاندې کوي.
د امریکا د 2020 کال صدرتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د ډیر شوکالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 1518 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 280 ووټونه پکار وی. او 280 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 280 کلن شي د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړی وي. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولستویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن با دا جنوری پر شلما د خپل چوکې لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپېښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 50 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دورې حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې واره د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډېرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټومي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. دا غیلس کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشری اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر له امله د 75 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس د 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویرا واشنګټن ته په ریلګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بایللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلی و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 نورو کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2000 شلم صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اگست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ لاري د خپل غټ قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین ل خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویا پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. ہائیڈنگ د انگریزی ټکی چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼا کمپین سره بایدن ته دا فائدہ ورسېدا چې یو کمزوري یې پټه شو. دا کمزوري یې ولسته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپل مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
ملیہ امیرزادہ وا چې د جو بایدن سیاسي ژوند ته کتنه کړي هم د امریکا د منتخب مرستیال ولس مشری کاملا هاریس د سیاسي ژوند څنګه دی په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو راپور مهم ټکی شاین بنری وړاندې کوي.
جو بایدن د کال 2000 شلم په ولس مشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټر کاملا هاریس د خپل مرستیال په توګه غوره کړی دا. خدا سینه دا چې غنی هغه د پریکړه لوړاندې کړې و. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول، نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ و او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریز سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمال هاریس خپل مرستیا له خوخه کړه. هغه ویل غواړي چې وخزه غوره کی او د غشان کمال هاریس د ولسمشری لپاره د وډومبې تور پوستې خزه په هیڅ روان دي شوې ده. شپږ 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا په خوانی سرنواله دا او په ډیموکرات ګوند کې د نن د بایدن په مشرۍ د مینزلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي، خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو پاړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او مینزلاری دواړه په غوسه کړي دي. د کمال هاریس مور پلار د بیلابیلو نستونو سره تړاو لري او کېدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی ہارس د کال 1974 شپیتم د اکتوبر په شلم نیټا د کالیفورنیا اوکلینڈ په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراری ډېره وه او هارس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دی وی ماشومې په هیڅ په کالیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هارس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسياتو او اقتصادياتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1979 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیگری ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنوالا غوره کړل شوه، خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتنه انکار وکړه. کمال هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکې پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریس خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریس د دې قابل کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرل منتخب شي. د اټارنی جنرل په هیڅ دغې د شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2013 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شوه او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2020 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وژنې نه وروستو هاریس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریز یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو او په تاریخ کې دویمه تور پوستې ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشهوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایدن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایدن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایدن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه و نه خلی، نو دا بس ناشونی نوی چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشری لپاره نومول شوی دی. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایدن نومونه شامل دي.
شاهین بونیره او چې د امریکا د مرستالي ولس مشر منتخب شوی یا کمیلا هارس په د ژوند د سیاسي ژوند ته اکاتنه کړې و. کله د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ او ولس مشر زو انتخاباتو کې د درغلې او تورونه لګولې دي. نو موري په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر درولو لپاره کیسونه پرانستي دي او د شواهد وړاندې کولو پرته یې دا وکړی دا چې د ووټونو شمیر عمل سم نه دی. دا چې دغه داوو تر شا حقایق سدي، چارواکي سوای او امریکا کې د انتخاب پر محل د اصولو د باوري کولو لپاره نظام سده. د مشال اډیو د خبر مرکزی سانګي راپور مهمه برخه ملي امیرزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د اچول شو ووټونو شمیرنه لا پوره شوې نه ده، خو د ریپبلیکن ګوند نوماند او د هیواد اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شواهدو وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15 د ثبوت وړاندې کولو پرته په وینا کې تور پورې کړ چې د هغه بریا له امریکایي ولس سره په دوکه د یوې درغلې جمهوري ډلې لخوا په ترتیب شوې لار غلا شوې. نوموړي په الزام لګولو سره وویل چې دا په انتخاباتو کې یو تاریخي مداخله ده چې د ډیرو پیسو، غټو رسنیو او غټو کمپنیو په واسطه شوې ده. د ولسمشر ټرمپ ناتصدیق شوې داوی چې په دغه وینا کې یې وکړې او وروسته خپل غوسه په ټویټر پیغامونو کې څرګنده کړه، د نوموړي په شکایتونو کې د زیاتوالي یو لړۍ ده. ولسمشر ټرمپ مخکې هم د اونیو راهیسې د ډاک له لارې د ووټونو اچولو په طریقې کار شکایتونه کول او ویل یې چې په دې کې د دھوکې زیات امکان وي. په انتخاباتي پروسې د غټکونو ته پکتو په ټي وی بیلابیلو امریکایي رسنیو خپل نیخ په نیغه نشریاتو کې بدلون راوستو. ټویټر یې ځینې ټویټر پیغامونه متنازع او په ممکنه توګه گمراہ کون کیو بلل او خپل پر ریپبلیکن گوند کې دننه د پارلمان ځینو غړو ور باندې تنقید وکړ او تورونه بے بنیاد وبلل. دوی داسې ځکه وکړل چې داسې نه ده چې په امریکا کې انتخاباتي عمل له دھوکې نه محفوظ دی، بلکې ځکه چې د دې هیڅ شواهد نشته چې د ټرمپ په خبره د غرای غیر قانوني دي. د دې علاوه په انتخاباتي عمل کې ټول حفاظتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي. اوس دې ته ګورو چې مخصوص شکایتونه څه دي او په ووټونو کې د دھوکې د مخنیوي لپاره څه خاص طریقې کار موجود دي. د ولسمشر ټرمپ غټ شکایت د ډاک له لارې اچول شو ووټونو شمیرلو په اړه دی. دا هغه ووټونه دي چې یو تن په خپل اتللو سره نه دی اچولې. دا ځل په میلیونونو خلکو په داسې حال کې د ډاک په ذریعه یا پیشکی ووټونه واچول چې د کورونا وایرس وبا خپره ده، ځکه ډیرو خلکو دغه طریقې کار ته ترجیح ورکړه. د ولسمشر ټرمپ کمپین په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او پنسلوینیا کې د ووټونو شمیر ودرولو لپاره یو لړ قضیې پرانستې دي. د دواړو ریاستونو د الیکټورل کالج یا انتخاباتي ډلې 270 رایو ترلاسه کولو مهمه بلل کیږي. په امریکا کې چې د انتخاباتو لپاره کوم شرطونه ټاکل شوی دي، هغه د وفاقي او فدرالي قانون نه بلکې د ریاستي قانون لاندې مقرر شوی دي. د غلطه یو شان کمی رائے ده هینوي او د انتخاباتو په ورځ په مختلفو ریاستونو کې ووټران نه یوازې د ولسمشر لپاره بلکې په کانګرس، ریاستونو او نورو حوزو کې هم خپل استازو ته رائے ورکوي. په مختلفو ریاستونو کې د ډاک له لارې ووټونو استولو لپاره جدا اصول ټاکل شوی دي. په دې کې د پوسټې او ایمیل علاوه په شخصي توګه خپل ډاک رسول شامل دي. په ځینو ځایونو کې دا ضروری وي چې د ډاک ووټ د انتخاباتو ځایي انتظامیې ته د الیکشن په ورځ تر اخري ساعته ور رسیږي. په ځینو ریاستونو کې بیا د ډاک له لارې ووټ تر هغې شمیرل کیږي چې د پوسټې دانه خبر باندې موجود وي چې د انتخاباتو ورځې تر اخري ساعت پورې په ډاک لیږل شوی. په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کیرلاینا خلکو حوصله افزایی کړې وه چې د انتخاباتي نظام خوندیتوب آزموینې لپاره دوه وارې د ووټ ورکولو کوشش وکړي، یعنی یو ځل د ډاک په ذریعه او بیا په شخصي تګ سره. ولسمشر ټرمپ اوس دعوه کوي چې په ځینو ریاستونو کې یې برتري له لاسه لاړه کله چې په حیرت انګیز توګه د ډاک اضافي ووټونه ورغلل. نوموړي داسې اشاره ورکوي چې د ډاک له لارې د دغو ووټونو شمیر دی نه کیږي چې قانوني حیثیت لري. د خلکو په غیر حاضرۍ کې اچول شو ووټونو د ډیموکرات ګوند کاندیدانو ته برتري په لاس ورکړې ده او دا رایه هم هغه عمره جایزې وي څنګه چې نور ووټونه وي، خو باید دا د ریاست له ضرورتونو سره سم وي. دا اکثره په اخره کې شمیرل کیږي، نو ځکه د ووټونو په شمیر یې اغیز په اخر کې پریوزی پزینو ریاستونو کې د ډاک لاله ووټونو لامل د ډیموکرات ګوند جو بایدن پزینو ریاستونو کې د ډونلډ ټرمپ نه مخکې شو چې مخکې پکې شاته وو. د ولسمشر ټرمپ کمپین په جورجیا او نواډا کې د ووټونو شمیرلو طریقې کار چیلنج کړي چرته چې جو بایدن لاغنه په سیالیا کې لګ مخکې دی. د غرازیا په ویسکانسن ریاست کې هم د بیا ګنتی کولو غږ کړي چرته چې بایدن ګټلی وه. په عین حال کې د ټرمپ کمپین په یو بل ریاست اریزونا کې هم د مستقلې او بې له رکاوټه د ووټونو د شمیرلو غوښتنه کړې ده چې له نږدې نه څارنه کیږي. مخکې دوه رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا اټکل کړیو، خو بیا هلته سخته سیالي وبلل شوه. هر ریاست کې د ووټرانو د رایو د تصدیق خپلې طریقې کار وي. دوی د ووټر رجسټریشن یا اندراج او د اهلیت تصدیق په خپل طریقې کار کوي، او چا چې په غیر موجودګۍ کې د ډاک په ذریعه ووټونه ورکړي وي، په فایل کې د هغوی د موجودو دستخطو او په رایو کې د هغوی د دستخطو چیکینګ کیږي چې یو شان دي کنه. د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد یو ووټ رد کېدی هم شي که په هدایاتو سم عمل نه وي شوی. مثلا ووټ یې د پوستې د لفافې دننه په یو بل پټ لفافه کې نه وي اچولې، دستخط یې درست یا یو شان نه وي، او یا په نوم کې فرق وي، یعنی په ریکارډ کې د موجود نوم نه جدا وي. په انتخاباتو کې په زرګونو رایې باطلې ګرځول کېږي. دا سخت کار وي چې ډېر وخت پکې لګي. په ځینو ریاستونو کې دا عمل د انتخاباتو د ورځې نه سو نه مخکې پیل شي، خو په ځینو نورو کې د انتخاباتو ورځ تر خدمېدو مخکې دا عمل نشي شروع کېدی. د الیکشن کارکوونکي مختلف ډلې ووټونه شماري او د ډاک له لارې اچول شو ووټونو تصدیق کوي. په دې کې هم د ریاستونو خپل اصول دي. په انتخاباتو کې د مختلفو تنظیمونو سارونکي ګمارل کیږي. دغه تنظیمونو کې امریکن سیویل لیبرټیز یونین، الیکشن انټیګریټي فند او تھامس مور سوسایټي شامل دي. د دې ترڅنګ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان او اس سی ای سارونکي هم د انتخاباتو رایې او شمیرلو پروسې کتو لپاره وربلل شوي. په محدود شمیر کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند رجسټرډ سارونکو ته هم د ووټونو شمیرلو کمرو ته د ورتک اجازت ورکړل شوې ده. د ولسمشر ټرمپ کمپین په پنسلوینیا کې هم کیس پرانستی او غوښتنه کړې چې هلته دې هم ورته د ووټونو شمیر عمل نږدې نه د کتو اجازت ورکړل شي. د دغه ریاست یو جج فیصله کړې چې ټول کاندیدان سارونکي یا د کاندیدانو استازو ته دې د دغه پروسې د کتو اجازت ورکړل شي. دوی دې دا د شپږو میټرو په فاصله وګوري، خو ماسکونه او سماجي فاصله دې وساتل شي. بلخوا د میشیګن په ډیټرویټ کې مزاحیت شان د ووټونو شمیر یو مرکز باندې ورغلل او دننه تګ یې غوښتل، خو هلته دوی ورتللو ته پرې نه ښودل شول ځکه چې د رجسټرډ سارونکو شمیر ورله مخه پوره شوی و. د غزې کې پکړیکو باندې نیمه پرده اچول شوی وه سو مزاحیتیان ورنشي، خو سپینې ماڼۍ په دې باندې سوالونه اوچت کړي دي او تور یې لګولې چې انتخاباتي عملې د ووټونو شمیر مرکزونو ته خلک نه پرېښودل ځکه چې د ووټونو نقلونه یې ور شاملول. هم په دغه ورځ وړاندې ټرمپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیر درولو یوه قضیه د جج د فیصلې پس وبیلله چې وی ویل هلته د ووټونو گنتی د ودرولو هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. په ووټونو کې یو بل مبینه بدنظمي چې مخې ته راغلې ده، دا د چې د اریزونا ریاست په میریکوپا کاونټي کې ووټرانو ته داسې قلمونه ورکړل شي وو چې ورسره په کاغذونو د سیاهې داغونه پرېښودل او د هغې له وجې د ووټونو د نه سکین کېدو پس رد کړل شو. په دې اړه په سوشل میډیا تود بحث روان وو. د نومبر په څلورمه هلته د انتخاباتو محکمې مخې ته خلکو مظاهره هم وکړه. د ریاست اټرنی جنرل د پوښتنې په جواب کې د امریکو په انتخاباتو محکمې سپیناوی وکړ چې دغه قلمونه ځکه ووټرانو ته ورکړل شو ځکه چې سیاهي یې زر وچیږي او د مختلفو ازموینې پس دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دا تر ټولو غوره پینونه دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان هم اته واره په امریکا کې انتخابات څارلې دي. دغه سازمان د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د قانوني غیر یقیني او لاجستیکي چیلنجونو باوجود دغه ووټونه په ښه ډول ترتیب شوي. ادارې په بیان کې ویلي چې انتخاباتو ته ولاړ د یو ولسمشر لخوا د منظمو نیمګړتیاو بې بنیاد تورونه په جمهوري ادارو د ولس باور ته زیان رسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال اوریدا تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت دا خبره رد کړې چې ګینی د مسلم لیگ نون او د پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. دا خبره پخوانی وزیر اعظم او د پی ڈی ایم مرستیال مشر راجا پرویز اشرف پرون په چکدره کې کړی دا چې نور تفصیل یې د غلام غوث په دې رپورت کې.
د پاکستان جمهوری تحریک مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوز دیر چکدره کې د خپل ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن ډیویژن د مشرانو سره د ملاقات وروسته په خبری کانفرنس کې وویل چې دا وی د ګوند مشر بلاول بوټو به د پیښور د جلسې لپاره د ملکن نه د جلوس په شکل کې روانيږي.
خدا کے فضل و کرم سے یہ تین جلسے ہو چکے ہیں. آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ
خدای په پزل درې جلسې شوې دي او نن د دې خبرې ضرورت دی چې په پاکستان کې داسې حکومت قائم شي چې دولت د مرزي مطابق وي او چې د پاکستان ولس هغه منتخب کړي. ل دې ځای به د پیښور د جلسې لپاره جلوس روانيږي او بلاول به په خپل د دغه جلوس مشري کوي او ل ملکن نه به د تاریخي جلوس په پیښور کې د جلسې زیته رسی. د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا د نومبر په 28مه نیټه په پیښور کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د سلورمی جلسې لپاره د پوره تیاریانو نیولو د خبره د هغې وروسته شوې ده چې د برېټانوي نشریاتي ادارې بی بی سی سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو د مرکې په سر په پاکستانی رسنیو کې تاوده بحثونه راپارېدلی دي. بلاول بوټو نه په دغه مرکه کې د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د لندن نه په خپلو تقریرونو کې د پوز د مشر او د استخباراتي ادارې د مشر د نومونو اغیستلو په اړه پوښتنی شوې دي او بلاول بوټو په خپلو ځوابونو کې د پوز د مشر او د استخباراتي ادارې د مشر د نومونو یادولو مخالفت کړی دی. د بلاول د دغه خبرو اترو وروسته بیا په پاکستان کې ځینې رسنیو او ځینې وفاقي وزیرانو ویلي وو چې د بلاول د وروستۍ سرګندونې دې خبرې ته اشاره کوي چې په پی ډی ایم کې شامل دوه لوی ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د یو بل سره جوړ اختلافات لري او دا د یاد اتحاد د ماتولو په معنی ده. خو په سیاسي حالاتو نظر لرونکي خبریال شمیم شاهد وایي د مخالف ګوندونو په ایتیاد کې شامل ګوندونه یو دي خو څوک پکې نیخ پنیغه د پوځي مشرانو نمونه اخلي او څوک بیا د موجوده حکومت راوستلو لپاره د سلیکټر یا اسټابلیشمنت خبره کوي.
د حکومت او یا د اسټابلیشمنت ابشتن له دا کوشش چې دغه شن سیاسي اتحادونه پاغه کې تقسیم کی آغا مطلب کہ اختلافات پیدا کی عمدہ شان خبر روانی دی اور زیاد فوکس چکم دن دے اسٹیبلشمنٹ دا دے چاغا نواز شریف رضا کی اور نواز شریف داغی د مرضۂ خبروں کی اور دام یو ثابت خبر شو چې نواز شریف باند پنجاب الاڑ دے نو پدی وجہ باندې اسٹیبلشمنٹ مجبور دے چاغا سر خبروں کی دا پیپلز پارٹی سر ازان دا خبر روانی دی دا سیاسی چالو ندی زمان دا دا چې په الحال د اپوزیشن اتحاد ته هیڅ قسمه خطر نشته.
د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد دریز لري چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د درغلو د لارې راوستل شوی او دا دی استعفا ورکړي او په هیواد کې دی نوی انتخابات ترسره شي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 18مه په سوات کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي وو چې د اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره رایو شوي دي.
اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو. یعنی کہ
لبہر ہیواد نہ دے پوز توائی چی خپل لپوز مشر او دا آئی ایس آئی مشر بدل کڑی یعنی پوز تا دا بغاوت کولو خبر کوی نو د دین بل لوی د هیواد دښمن څوک کېدی شي چې کومه ورځ ما د غلو سره پخلاینه یا انارو وکړه نو ما به هغه ورځ د هیواد سره تر ټولو لوی غداری کړی وي. د جنرال پرویز مشرف لخوا د نواز شریف او زرداری سره د انارو یا پخلاینې په شکل کې د پاکستان سره تر ټولو لوی ظلم شوی وو.
سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے.
خو مخالف غوندونه د عمران خان دا خبره ردوي چې غنی دوی د هغه سره پوخلا کېدل غواړي، بلکې مخالف سیاسي غوندونه د واکمن او مخالف غوندونو او د هیواد د ادارو د چارواکو لپاره د یو رقم احتساب د نظام جوړولو غوښتنه هم کوي. په عین حال کې د نومبر په ومه نیټه په پېښور کې د را روانې جلسې د ځای او امنیت لپاره د پېښور ضلعي انتظامیې ته د پاکستان جمهوري تحریک لخوا یو لیک هم استول شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی قدر منودونکو، لږمل سسم اوس درته یوه سندره دراورو د همین خان په غږ کې او بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې.
قدم مس پر لے لا جوند پوس لے دا چمن دا کلا جوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہریو گلدس پر لے پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا محبت خپل مال یار کو زیچ مینا محبت پل مالیا یو گلدس پر لی
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدر مرودونکو، تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدئ.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکه
پر څلورنیمو بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږ وای. دا خبرونه پای شي بی دی په خیره کې درته د جاوید امرخیل په کې دا سندره دراوړو.
لورزه تختم چلا شور ډکستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وندې دا لورزه تختم چلا شور ډکستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لور زې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روختیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.